په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په دې غړی کې بعد د پاکستان د پارلماني پلاوی کابل سفر ځنډې دو غلام خان بندر پرانیستي په اسلام آباد کې د قبایلی زده کوونکو او په کوټه کې د سرکاري ملازمینو پر لتونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګل ایاز نه واوري.
تړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی دا شمالي ګلستان غلام خان بندر په رسمي توګه افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. دا پاکستان د پارلماني پلاوی کابل ته سفر د امنیتي ګواښونو له وجې ځنډول شوی او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر قندهار هوایي ډګر توغندیز برید غندلی. دا خبرونه تفصیل دا شمالي ګلستان غلام خان بندر پرون په رسمي توګه افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. په دې لړکی پرون یو غونډه وشو چې پکې ځای چارواکو هم ګډون وکړ. د شمالي ګلستان مرسل کمشنر شاهد علي خان نن مشرالو ته ویل چې پرون له کراچۍ د ترانزیت دوه گاډي په غلام خان بندر د لارې کابل ته رسیدلي. د شمالي ګلستان د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی عبد الله خان مشرالو سره په خبرو کې د تجارتي لارې پرانستو هرکلی وکړ.
ډېره د خوشحالۍ او ډېره پرمختګ خبره د دغه اده سره د وزیرستان تجار او د وزیرستان عوام مې انشاءالله ډېر پرزګار شي.
دا تورخم لارې روسو په غلام خان بندر هم افغانستان سره تجارت پیل شوه چې د هغه هیواد په ګډون له منځنۍ اشیا هیوادونو سره د پاکستان د رسایل لپاره تر ټولو نږدې لار ده. د پاکستان د پارلماني پلاوی کابل ته سفر ځنډول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق نن په ټوئیټر باندې لیکلی چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ شپاړس کسي د پارلماني پلاوی البته کابل ته رسیدلی و خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي غوښونو لوجې د البته کې کوزیدو اجازه ورنکړه. د ځکه چې د پارلماني پلاوی کابل ته د سفر نوی نیټه به د دواړو خو مشاورت وروسته اعلان بی. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان ولسی جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر کولو. د سفر د ځنډیدو وجوهاتو په اړه په روانه غړې کې نور تفصیل اوریدل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د کورونا چارو قائمه کمیټه پرون هغه قانوني بل منځوري ورکړه چې د فوج پر ضد له قصدن مسغري کوونکي به دوه کاله د بند سزا تیروي. په دغه بل کې راغلي څوک د پاکستان د فوج یا سرتیري پر ضد قصدن مسغري کوي، عزت یا وقار ته زیان رسوي او یا بدناموي، نو هغه تن به د دې مجرم ګرځول کیږي او دوه کاله د بند سزا سره سره به 15,00,000 جرمانه کیږي. پر دغه بل ځینو مدني فعالانو تنقیدونه هم کړي او دای د بیان د ازادۍ پر ضد ګام بللی. د کابل سیمو بلوچستان څخه کوم کو د خپل غوښتنو د نه منلو په صورت کې د لوګې هړتال په لولو د رکور کړی. ځکه په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته لتیرو لس ورځو پرلت وهل دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې د دواړو سیمو لپاره مختص کړل شوی 215 سیټونه بحال کړي. خو په کمی اسمبلی کې د شمالي بلوچستان استازي محسن داوړ پر مشرانو ته ویل چې حکومت سره دا مسله مخکې هم راپورته کړې و او دا ځل یې هم ورسره خبرې کړې. بل پالو پاکستان میډیکل کمیشن بیا درې چې فند نه لري چې سیټونه بحال کړي. د امریکا د دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر قندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندلی او وای دا ډول حمله به تاوتریخوالي زیات کړي. طالبان وای پر قندهار هوایي ډګر یې ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپل مخې ویشتي ده. د پینټاګون وایان جان کربی وای دا توغندي له هوایي ډګر لري پریوتی او مر جوړه نه لري. په افغانستان کې د امریکا سکرو یو لوړ پوری چارواکي هم مشال ډیو ته منلي چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مر جوړه نه لري. پینټاګون دا برید پارهونکو بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبري لمات سره مخ کول شي. دا پروانه مېش کې په خوست کې له برید وروسته دوه حمله ده چې طالبان یې پر هغه فوزي مرکزونو کوي چې بهرنی اسکر ځای پر ځای دي. او برتانیوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 واکسین استرازینیکا د دشتو کلونو کم عمر لرونکو ته نه ورکول کیږي، ځکه چې د ځینو شواهدو لمخې واکسین لګولو سره په بدن کې وینه غوټه کیږي. د غوړندیز د اپریل پر 1 په داسې حال کې چې د اروپایي اتحادیې د درملو تنظیم کوونکو ویلي چې استرازینیکا واکسین د وجې د وینې غوټه کیدل باید د خطر په فیرس کې واچول شي. خو دوی دا هم ویل چې د واکسین ګټې د ممکنه تاوان په نسبت زیات دي. ګڼ شمېر هیوادونو تیر میاشت ځوانانو ته د استرازینیکا واکسین ورکول د لنډ وخت لپاره ځنډولي بوده. او د مشال لړیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د پارلماني پلاوی کابل ته سفر زندول شوې ده. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر رسمن ترانزیت شو او تیر ورځ یې پرانیست هم وکړې شو. د پاکستان د داخله چارو قائمه کمیټه هغه بل منظور کړي چې کچا هم د فوس پکاوي وکړو نو د بند یا جرمانی سزا به ورکول کیږي. د بشري حقوقو فعالان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندلې چې پکې نو موړي ویلي وو چې د خزو پر پردې نه کولو لوجې د جنسي زورونو پیښې زیاتې شوې.
وزیر اعظم دا بیان ورکو نو اوس داسې معلومیږي چې کم کسان چې ریپ کول غواړي هغه به د دې بیان شاته پټیږي چې د دې لباس ټیک نو زه دوی په دې باندې آماده کړم چې زه د دې ریپ وکم.
د قبایلی سیمو او بلوچستان زده کوونکي له تیرو لسو ورځو راهیسې د میډیکل سیټونو د کوټې بحالولو لپاره په اسلام آباد کې پرلت وهلې.
دنه به د میجر وتی درنه مورکر نن مه لسمه ورزدو ای پی ایم سی مخه ته نو سی او پی ایم سی نه د سه پوزټیو ریسپانس ای وی پرند درغله.
او په تورخم دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا پر تګ را تک سختي د دوانو غاړو اوسیدونکو راشه درشه اغیزمنه کړی ده. دا اوزن نور ریپورتونو ترڅنګ په خبرونه کې شننی او تبصری هم لرو. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړي د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ شپاړس کسیزه پارلماني پلاوی کابل ته سفر ځنډول شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق نن په ټویټر باندې لیکلي چې د پارلماني پلاوی الوتکه کابل ته رسیدلې وه خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د الوتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. هغه کم قسمه غواخونه وو چې د پاکستانی پارلماني پلاو دغه الوتکې ته اجازه ورنکړلې شو. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني تاسو.
طاهر خان صاحب یو خود دغه غواخونو په اړه راته وایي او بل دا چې په پاکستان کې یو شمیر خبريالان چې کم دي هغه دا وایي د دې په شا یو نور وجه هم بیانوي چې ګنې افغانستان نه غوښتل چې دا تیارې چې کم ده اغل ته ورشي. وجه څه و دغه پارلماني پلاو د چې کم وفتو د دې تیارې ته پرې نه خودلې شو؟
زمانه زرته چې دې شي دغه تاسو چې خبره کوي چې ځنې خلک په خواله رسنیو یا سوشل میډیا دا خبره کوي چې افغانستان نه غوښتل چې د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر یا رئیس په کابل تر شي. دا سوچ کې دې شي درست نه وي ځکه چې د افغانستان د سمنګوس اوریدلې دي چې دا غوي مشران د هرکلی د پاره هوایی میدان ته د کابل ورغلي هم وو. لیکن اوس چې کوم د افغانستان یو چارواکي د دې د اسباب ذکر کړی دی نو هغه دا و چې خو دغه هوایي ډګر چې دی د کابل هغه د خارجي فوجانو د غي د نگرانۍ د لاندې دی نو دوی هغه دا و چې انته هغه سکنستل او پاره کې چرته ځاړه چون کې مواد الته موجود وو او دی هغه مونډلې وو نو دا غیل عمله د پاکستان د سپیکر الوتکه جګه د کابل هوایی دګر میدان ته رسیدلې و برا و په هوا کې و نو هغه ته ویل چې هغه دغه اندېښنو لامله هغه دې لګ انتظار وکي په هوا کې. لیکن بیا د سوچ وچه د پاکستان دا فیصله وچه پر ځای په هوا کې د پاتې کېدو هغه واپس اسلام آباد ته راشي. نو د افغانستان د حکومت لخوا خو دغه دلیل راغلی چې دا د خارجانو دغه وړاندیز او تجویز چې دغه مشکل لامل دی واپس لاړ شي او بیا څنګه تاسو هم د پاکستان د افغانستان لپاره چې کوم ځانګړی استاد محمد صادق خو خپل د امنیتي ګواښ د دایلت او د سبب پیش کړی وو لیکن هغه نو تفصیل نه وکړي چې د امنیتي ګواښ څه دی. او پاکستان خو دا خبره کوي خپل محمد صادق چې د بیا بعد د دغه سفر د پر نوې تاریخ نوې نیټه اعلان شي. دا هم د افغانستان چارواکو ویلي دي چې کله دغه سفر ونه شو نو بیا د افغانستان د ولسی جرګې یعنی د قومي سندچ د حقیقت رئیس ته هغه په خپل باندې بیا اسد قیصر سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې وي. اسد قیصر ورسره دغه منلی مو چې دا سفر به وزنډول شي او بیا به وشي.
سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کولونه. اوریدونکو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدې چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د پارلماني پلاوی سفر چې کم کابل ته ځنډېدلو د اغې د وجوهاتو په اړه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر رسمن ترانزیت شو او 13 ورځې پرانیست هم وکړې شو. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي پرون له کراچۍ د ترانزیت دوه گاډي غلام خان بندر د لارې کابل ته رسیدلې. د تورخم لارې وروستا په غلام خان بندر هم تجارت پیل شوه چې د افغانستان په ګډون له منځنۍ ایشیايي هیوادونو سره د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لارې ده. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې د تجارتي لارې پرانیستې هرکلی کړي دي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر پر رسمی توګه پاک افغان ترانزیت ریډ وګرځول شو او 13 ورځې د خیبر پښتونخوا وزیر ترانسپورټ، ریلیف وزیر، ډیپټی کمشنر او نورو چارواکو افتتاح وکړه. ډیپټی کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې پرون د کراچۍ نه د ترانزیت ریډ دوه گاډي په غلام خان کابل ته ورسېدل. دا تور خامپس په غلام خان باندې په لومړی ځل د ترانزیت ریډ پیل وشو. د افغانستان په ګډون لمنځنۍ آسیا هیوادونو سره به په تجارت کیږي چې تر ټولو نږدې لار ده. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ریډ آغاز وشو. خوشاله دي تاجران او هم عوام با پروزگار شي.
نن الحمدلله چې کې مې مش غشتنه و د ترانزیت اغا لا پاک نن سار تا ورثه ولې حوالینی گاډي چې کې مې ا د کراچۍ نه روغلل وو کوبل تا په پاس ولا گاډي ډېر د خوشلې و ډېر پر مختاک خبره د داغه ا دې سره د وزیرستان تجار او د وزیرستان عوام مې نشل ډېر پروزگار شي.
د افغانستان خوست تاجرانو مشر انور زدران مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان پس پاکستان حکومت هم د غلار ترانزیت کړه. د ترانزیت لپاره غلام خان بندر ته باید حکومت ټوله اسانتیاوي ورکړي چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد په خکه کې دوکې به مهم رول ولوبوي.
د غلام خان لاره اخیری مراحل خلاص شول، پاکستان ته خان ترانزیت شو او ترانزیت مالونه افغانستان ته راوختل. دا چې یو سمیاش مخکې افغانستان دولت هم ترانزیت کړی دا پاکستان هیواد ته د اسیا میانه هیوادونو ته لاره ورکړه. اوس مې د دواړو دولتونو د خواهش ته چې دوی هغه حقوق چې په تورخم یا په چمن باندې ترانزیتي لارې ته ورکول شوي دي دوی باید په غلام خان لاره باندې ورکړي، ځکه چې ترانزیت مال کې هغه حقوق چې ور نه کړل شي بیا دا ترانزیت بې معنی ده. روډ پاس گاډو تک را تک د خلکو تک را تک د نور د مسایل او ټول هغه حقوق شی په ترانزیت یا افټا مایده کې راغلي دي به ټول د غلام خان بارډر ته دوړ حکومتونه ورکی. ټول ولستم مبارکي وایو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي چې د ترانزیت لپاره ټول لوازمات حکومت سر ته رسولي. لبنونا غلام خان پورې د سړک یا شاهرا ډبل کې دوه منځوري هم شوه. غلام خان بندر افغانستان سره دا تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس تړل شوې وه چې 2013 کال نه په مخصوص تجارت روان شوې وو او اوس دغه تجارت په رسمي توګه ترانزیت وګرځول شو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د پاکستان د داخله چارو قائمه کمیټې پرون هغه بل منزور کړي چې کچا هم د پاکستان د فوج په کاوه وکړو دوه کال د بند او تر 15 لک روپو پورې به سزا کیږي. د غبیل بل د ورستا د قامی اسمبلی او د سنټ نه هم منزورول کیږي، خو ځنې خلق بیا وایي دا بل د پاکستان د آئین د 19 ماده پر ضد دی، ځکه دغه ماده کې لیکل شوی هر څوک د بیان د ازادۍ حق لري. په کمیټه کې موجودو زیاتره حکومتي غړو د بل حمایت، خو د اپوزیشن دوه غړو یې مخالفت وکړو. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د اپریل په مده پاکستان د قومي سملی د داخله چارو قائمه کمیټې د یو قانوني بل منځوري ورکړی دا چې ترلاندې به د پاکستانی پوز پزت کې یو څوک لقسته دوی په مسخره او یا ټوکو کې دوه کال به د بند سزا تیروي او تر د 15 لک روپو پورې به جرم کېږي. هم دغه بل د قومي سیملې د غړي او د دفاع د قائمه کمیټې چیرمن امجد علي خان لخوا د داخله چارو کمیټې ته ورلېګل شو. بل کلی کلی شوی چې د تادیرات پاکستان د 1500 نمبر مادي سره د ا او یا الف پنوم یو نوی قانون جمع کړي شي. ا او یا الف کی راغلی مسلح افواج وغیرہ کا اراده تن تمسخر اڑانا مانا دا چې په پوز او وغیرہ د قسطه مسخره کول. وی لیکلی هر څوک چې د پاکستان د پوز او یا د پوز په کوم غړي پسې قصدن مسخره کوي د دوی عزت او یا وقار ته زیان رسوي یا یې بدناموي نو دغه تن به د دې قانون د لاندې مجرم ګڼل کیږي او هغه ته به دوه کاله د بند سزا یا تر د 15 لک روپو پورې د جرم او یا بیا دواړه لکه بند او د روپو د جرمانی سزا ورکول شي. اغه رفیع الله د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري او د داخله چارو دغه کمیټې غړي هم دي. د پرون د اپریل په مو دغه بل مخالفت کړو او د اپریل په اتمه مشال رډیو ته هو ویل
دا یو پرسپشن جوړول غواړي چې دلته په پاکستان کې خلک د فوج خلاف دي. دا یو غلط پرسپشن جوړوي. د دې بل ضرورت نشته. ولې نشته چې زموږ طرف عین هر شی موجود دی او کم شی چې دور اولی هغه د عین کې زما د کم ازادي رہے دا هغه خلاف دي. عین پاکستان دا وایي چې موږ ټول ایکوال یو. مقدس ځای نشته په موږ کې. پولیټیشن دی که جج دی کار کړی دی هغه اکاؤنټبلټی نه لاندې وایي.
د کمیټې لخوا منظور شوی دغه بل کې لاندې بیا لیکلي د تعزیرات پاکستان یا هغه قانون چې د جرمونو سزا پکې مقرره ده په دغه ماده کې د بدلون مقصد هم دا دی چې د پوځ ضد نفرت او ګستاخ رویې مخنیوي وشي. کوشش مو وکړو چې د هغه حکومتي غړو یا د داخله چارو د کمیټې د غړو سره رابطه وکړو او ورسره د بل او یا قانوني مسودې په حواله خبرې وکړو خو خبرې ورسره ونه شوې او که چا سره رابطه وشوه هم نو د خبرو نه به ډډه کوله. په دغه قانون مسودې د بیلابیل خلکو لخوا تنقیدي لیکل هم شوي لکه د اردو ژبې د یو ټي وي چینل زنانه انکری یا کارکونکي آسما شیرازي د ټویټر د لارې پوښتنه کړې چې آیا دا بل د بیان په ازادۍ پابندي لګول خو نه دي. د ډان اورسپانه د خبر تر مخه چې کله د کمیټې لخوا دغه بل منظورې ده د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي یو غړي شیر اکبر خان هم دغه بل د نه راوړلو وینا کړې و. خو وروسته چې کله ووټینګ او یا رای ورکېدل شروع شو شیر اکبر خان بیا د بل په حق کې خپل رای ورکړه. د بل په مخالفت کې اغه رفیع الله د مسلم لیگ نواز دلی په خوانی وزیر وسنې زنانه غړي مریم اورنګزیب او د اپوزیشن نور دوه غړو خپل رای ورکړي او د اغه رفیع الله په خبره مخالفت کوونکو ویلو چې د داتې بل راوړلو هیڅ ضرورت نشته دی. په خبرونو کې راغلی چې مریم اورنګزیب د کمیټې چیرمن ته دا هم ویلو چې اول د پاکستان عین 19 ماده وګوري. د عین پاکستان په دغه ماده کې د بیان د ازادۍ ذکر شوی ویل شوی هر څوک کولای شي چې د خپل رای اظهار په آزاد ډول وکړي. اغه رفیع الله مشال رډیو ته ویل دا بل به د پاکستان اوسیدونکو د خپل خبرو د ازادۍ نه منې کړي او دوی معنی پیپلز ګوند به هر وخت مخالفت کوي.
دا کته هم نشي کېدای چې ته د خلکو اواز باندې دا اواز حساب بند کړو. انسانيت دې ختم کړه. زناور باندې ته ظلم وکړه خبره نشي کولای. انسان دا خدای دا طاقت ور کړی دی زمونږ آئین دا طاقت را کړی دی چې هغه به د هرې غلطي خبرې خلاف اواز وچدي. تا اواز باندې د موږ پیپلز پارټي دی هیڅ کله
نو چې کوم محل د خبري اعلانو پارلماني غړو د مدني فعالانو په دغه بل د سوشل میډیا د لارې تبصره شروع کړې. نو د وزیرستان د قومي سیملي غړي محسن داوړ هم په خپل ټوئیټر لیکل وکړل او د لیکلي په پوز خو تنقید کول لوړان دي هم په میډیا کې بندو او اوس خو چې کوم لګ ډیر ځای پاتې هغه هم په داسې عجیبه تجویزونو سره شو کول غواړي. دا بل د پارلیمنت د اقدارو بیزتی ده. خبريال مرتضی سولنګي د دغه بل مسوده په خپل ټوئیټر پاڼه شریکه کړې ده چې ورته لاندې په جواب کې د عباس محمد پنوم د ټویټر آی ډی لرون کې وتن د مشهور او مزاحمتي شاعر حبیب جالب د اردو ژبې او شعر لیکلی چې ترجمه یې داسې ده چې په ژبه مهر لګول خو هیڅ خبره نه ده. که بدلول شي نو زما فکرونه بدل کړه. بل خو د حکومتي غړو یا وزیرانو لخوا د بل په حق او یا مخالفت کې ځینې خبره نه خو په ورسپانو کې نه په ټي وي چینل کې رپورټ شوي او نه بیا دغه وزیرانو د سوشل میډیا د لارې څه لیکلي دي. یاد دی چې دغه بل بلدی ورستو قومي سیملی او بیا به سنټ اف پاکستان ته د منظورې لپاره وړل شي. خو دغه به کله وي نیټه لا هم نه ده خوندل شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو اوري. د بشری حقوقو فعالان د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان نیوکې کړي چې پکې نو موړی ویلی وو چې د خزو د فحش جامو او پردې نه کول لوجې د جنسي زورونو پیښې زیاتې شوې دي. د بشری حقوقو فعالان دریز لري چې لګنو ماشومان سره هم جنسي تیری کیږي او په کور دننه هم خزې په زوره د جنسي تشدد ښکار شوې دي. نو د دوی په وینا زکه د وزیر اعظم لخوا د جنسي زورونو ښکار خزو باندې د دې ذمہواری اچول مناسبه خبره نه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو د عمران خان د بیان په دفاع کولو سره وایي چې د وزیر اعظم د سرګندونو منفي تشریح شوې ده. نور تفصیل په خبره د غلام غوس پر ریپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو نورو تنظیمونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د جنسي تیریو او زورونو د پیښو په اړه د هغه په ځینو سرګندونو نیوکې کړې دي. په دغه اړه د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د اپریل په شپږمه نیټه په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوې دي چې د جنسي زورونو د پیښو وجوهات د ښځو د لباس او پردې سره تړل مناسب نه دي او وزیر اعظم د خپل منصب مطابق په دغه موضوع د ذمہواری مظاهره نه ده کړې. په پیښور کې د بشري حقوقو یو مدني فعاله طاهر کلیم د وزیر اعظم په دغه سرګندونو د مدني فعالانو د عکس العمل په اړه وایي.
حکومت څنګه اقدامات په دې ورځو کې اوچت کړي دي؟ د بیلونو په شکل کې، دا غینه علاوه د ریزولوشنز په شکل کې، او دای ویلي دي چې د ریپست بل سخت نه سخت سزا ورکړي کیږي. خو چرته چې وزیر اعظم دا بیان ورکون اوس داسې معلوميږي چې کم ملزمان دي، کم کسان چې ریپ کول غواړي، هغه به د دې بیان شاته پټيږي چې د دې لباس ټیک نو نوز دوی پدې باندې اماده کړم چې زه د ریپو کمانو. دا ډیر زیات غیر ذمہ دارانه بیان دی.
د بشري حقوقو د تنظیمونو په مشترکه بیان کې ویل شوې دي چې د جنسي زورونو پیخي نه یوازې د کورونو نه بهر د ګرځیدونکو خزو سره رامخته شوې دي، بلکې په کورونو کې د نن هم خزي د جنسي تیریو د پیخو ښکار شوې دي او د ګنشمیر ماشومان سره هم د جنسي تیری کولو پیخي رامخته شوې دي. په دغه اړه د ماشومانو په حقونو کارکونکي یو فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل.
بر پختونخوا کې په 2000 کې 323 ماشومان سره جنسي تیری شوی دی. بنیادی طور باندې د ریپ مسله چې ده، نو د دې په شا باندې نور ډېر عوامل دي. د لباس یا ډول سنگار په وجه باندې چې کومه دا اٹریکشن خبره کیږي، نو دا غلطه پدې ده چې کومه دغه شمیره وګورو کومه چې ماته ستوي او بیا د ماشومان سره چې کوم د ریپ کیسونه کیږي هغه وګورو، نو دا په خپل باندې د دې دعوی نفي کیږي.
خو په وزیر اعظم عمران خان د دغه نیوکو په جواب کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې په ټلویزیون د یو پښتنې په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د دغه سرګندونو نه منفي تاثیر اغیستل شوی دی او هغه وویل حکومت به د مدني فعالانو د اندېښنو لری کولو لپاره ګامونه پورته کوي. حکومتی چارواکی وایي د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره حکومت د کار، روزګار او ملازمت په ځایونو کې د ښځو د محبوس ساتلو د اګاهي پروګرامونه هم ترسره کړي دي او د جنسي زورونو په پیښو کې ککړ کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو لپاره په قوانینو جوړولو هم کار روان دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سوار تیم سویا بورډر شو
دور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمه بجه او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر درې نیمه بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د قبایلی ضلع او بلوچستان د زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې روان احتجاج نن په لسمه ورځ هم دوام لري. د پرلت چې د پاکستان میډیکل کمیشن مخې ته ورکړل شوې پکې غوښتنه کیږي چې د قبایلی ضلع او بلوچستان لپاره په طب یا میډیکل کالجونو کې ځانګړي شوي سیټونه دي په بشپړ توګه بحال کړل شي. پرلتوال دا کوي چې پخوا په میډیکل کالجونو کې د دوی د سیټونو شمیر 215 شپېته وو چې اوس نه شته را کم کړل شوی دی، خو پاکستان میډیکل کمیشن بیا دریض لري چې دومره پیسې نه لري چې د زده کوونکو د زده کړو لپاره یې ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن د ودانۍ مخې ته د قبایلی ضلع او بلوچستان زده کوونکو احتجاجي درنا نن په لسمه ورځ هم روانه ده او وایي ک دوی ته د پاکستان په طب کالجونو او په هنتونونو کې د 215 شپېتو خصوصي چوکیو په خواني کوټه بحال نه کړې شو، نو دوی به د خپل احتجاجي درنه په بوک هړتال یا نه خوړلو احتجاج کې بدل کړي او بیا به تر هغه په بوک هړتال وي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی فیصل خان د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی:
ز خپل د ایچ سی سټوډنټ یم، چې کوم د کنا پی ایم سی د میز خپل چې کوم 265 سیټ نه وی د ایچ سی ولا هغه پی ایم سی اتر کم کړی دی 29 تر وستلې دي. د دې وجه نه میز په درنه باندې وروتلې پروټیسټینه مې وکړل دی نو منل پدنه به د میشروتی درنه مورکړه نن مې لسمه ورځ دو ای پی ایم سی مخ ته نو سی او پی ایم سی نه د سه پوزټیو ریسپانس ای پرن درغله. میش دا یو ریکوست وته کی چې میش دره مسله په پیسفل طریقه سره حل کو. کچیرته حل نشو په دوره ش میش د بوک ارتل اعلان کړه ده. میش په بوک ارتل باندې چنی
د پخوانی نیم کبایلی سیمه اف ار بنو نه راغلی یوز د کون کی عارف خان مشال ریډیو ته وی دوی سره د فاټه انزمام په وخت حکومت ژمنه کړی و چې دوی ته بدل سو کالو پوری په خصوصي چوکیو داخلي ورکول کیږي، نو باید چې اوس حکومت هغه ژمنه پوره کړي. د دې ځکه کوونکو د غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ محسن داول د حکومت سره خبرې کړي. په دې اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نو پښتل نو هغه وي:
تیر کلم دا مسله مخ ته راغله او ما په قومي اسمبلی کې په دې باندې خبره کړې و، نو بیا سپیکر صاحب دې هغه مراد سعید ته دا ډایرکشن ورکړو چې دا مسله ته حل کړو. بیا مونږ غوښتل پس مراد سعید سره میټینګ هم شو، نو بل ورسې بیا هغه کیسه رااله. نو هغه څنګه الډی مراد سعید په دې خبره باندې دغه نو میټینګ بیا چې وشو، نو د مراد سعید سره د فاټا سټوډنټانو مور سره ټول ټول سټیک هولډرز رااله. نو بیا چې خبره په دې باندې ودرې د چاره د خوځ د صوبو نه مسله ده، نو بیا د ونو صوبو ته هغه د اطلاع هولی کړه چې د وفاقي حکومت دا خواهش ته چې مطلب د ونو صوبې پسند سره طریقې سره د الکان ایڈجسټ د یو صوبې د چارواکو سره د پنجاب سره د پښتونخوا سره د ونو سره خبره وشو.
د ذکر د لدی وړاندې د صفران لپاره د قومي اسمبلی قائم کمیټه د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو ته ویلي وو چې د دې زده کوونکو دا مسله هواره کړي. په کومه چې د کمیشن چارواکو ویلي وو چې دوی سره دومره فندونه نشته چې دې زده کوونکو ته داخلي ورکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. ګولیاز بدتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د شمالي بلوچستان غلام خان بندر پرم په رسمي توګه د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. په دې لړ کې په یو غونډه وشوه چې پکې ځای چارواکو هم ګډون وکړ. د شمالي بلوچستان مسر کمشنر شاهد علي خان نن مشال لټوي چې پرم د کراچۍ د ترانزیت به ګاډي په غلام خان بندر کابل ته رسیدلي. د شمالي بلوچستان د سوداګرو اتحادیې د تجارتي ادارې د پرانستو هرکلی کړی. د پاکستان د پارلماني پلاوي کابل ته سفر ځنډول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټویټر باندې لیکلي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ شپاړس کسي د پارلماني پلاوي الوتکه کابل ته رسېدلې وه، خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د الوتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. د پاکستان د قومي اسمبلی د کورونا چارو قائمه کمیټې پرون د هغه قانوني بل منځوري ورکړه چې د فوج پر ضد له قصن مسخري کوونکي بعد بقاله د بند سزا تیروي. پر دغه بل ځینو مدني فعالانو تنقیدونه هم کړي او دای د بیان د ازادۍ پر ضد یو ګام بللی. د قبایلي سیمو او بلوچستان زدهکوونکو د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د الوګي هړتال پیلولو دغه خبر کړي. زدهکوونکي په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته له تیرو لسو ورځو پرلت وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې په میډیکل کالجونو کې دي ورته سیټونه بحال کړي، خو د پاکستان میډیکل کمیشن دا دریځ لري چې فنډ نه لري چې سیټونه بحال کړي. د امریکا د دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر قندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز بیگ غندلی او وای داړول حمله با تاریخوالی ذات کې طالبان وای پر قندهار هوایي ډګر دی ګنچ په توغندی توغولی او خپل مخې وشته ده. پینټاګون دا پرونکې بولی او ذات می داړول پیښه د افغانستان د سولې خبري لمات سره مختول شي. او برتانی چارواکو سفارښتنه کړې چې د کووډ 19 واکسین استرازنیکا د دیش تو کلونو کم عمر لرونکو ته نه ورکول کیږي، ځکه چې ځینو شواهد لمخې واکسین لګولو سره په بدن کې وینه غوټه کیږي. دغه وړاندې ځفرل په کومه شوه خدا هم ویل چې د واکسین ګټې د ممکنه تاوان په نسبت زیات دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایاز درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساري فرصت رامېسته شوې ده. اشرف غنی دغه سرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په محل وکړي او ویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک په لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات فریبا ظاهر را کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساري تاریخي فرصت د څلوېشت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو دو څلوېختو کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او ځلبیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کوم معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر ازیر نکنه چې زحمت افغانستان منصب اول رئیس
جمهور هیڅوک دې فکر نه کوي چې د افغانستان زحمت د ولسمشر لومړی مرستیال دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به ومني یا معاهده ننګین میته.
شغلی غنی زیاته کړ چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالي او سیمه ییز اجماع درمسته کې دوله کبل مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدو افغانستان ورسته زو کورمتا په کورم کې د بشارو سیمو اوسیدونکو په خپل یو ځای مشر شوی حمله پر ضد نن مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د خرلاڅو بارډر مرکزی لار تر دو غنټو بند کړی و او له حکومت یې د مجرمانو د نیولو غوښتنه کوله. د کورم پولیسو مشر بیا مشال ریډیو ته وویل د مذاکرات ورسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو او د ملزمانو نیولو لپاره کوششونه کوي. د اپریل پر شپږمه د بشارو پر اکبر خان د پاړه چینار په بای پاس هغه مهال بریټ شوی و چې نوموړی عدالت ته د پیشې وروسته خپل کور ته روان وو. نور تفصیل د طارق اورگزی پر رپورٹ کې.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې د بشرو په یو تن د قاتلانه حمله پر ضد ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې په پیښه کې ملوث اصل مجرمان دی ونستل شي، بلدا چې حفاظت یقیني شي او اخیری د مری امن لوزنامې تر لاندې لازمه وارو دی د شوې پیښې پوښتنه وشي. په احتجاج کې شامل ځایي مشر ملک شریف زمان وایي په مری لوزنامه کې دي چې څوک به په یو بل علاقه کې پر خپل دښمن گزار نه کوي او چې کم جنگونو کې خلک مړه او یژبل شوي د هغه بدل بنه اخستل شي. خو دوی سره داسونه شول
چې 2007 نا ورستا تر 11 پورې کغه شیا مرده کغه سنی مرده ندی مانس کې مو ټول شیا سنی متفقه تور پر دغه مړو مردګونو پر وجلو نه ابو ابو والے دینی جرګاوه شولا هغه جرګې لون دے مطلب دا دی چې نن مون روټ کې مونی پیرونه کیږي.
د نهه په مخام د بشرو پر اکبر خان د پړچنار په بای پاس هله بری دو شو کله چې هغه عدالت ته د پښې لپاره ورغلی وو او له هغه ځای واپس خپل کور ته را روان وو. په هغه برید کې د 550 کالو اکبر خان زخمی شوی وو او د هغه علاج دا وخت په پېښور کې روان دی. د یاد پیښې پر ضد د بشرو خلک راوتلي ول او په یرد کې پر روډ پر لټ وهلی وو او د خلاصو بارډر مرکزی لارې تر دو غنټو تړله چې بیا وروسته تر هغه پاسېدل کله چې حکومتي مشرانو ورته د غوښتنو منلو ډاډ ورکړو. د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه مشر حاجی سردار حسین پر اکبر خان شوی حمله په سختو ټکو وغندله او ویل چې داسې ناوړه ګام دوی خلاف دی چې کیدنه د پولیس ناکامي ده. حاجی سردار حسین سره دا هم ویل که په علاقه کې پر ذاتي شخړو احتجاجونه کیږي او بې ګناه خلکو ته پکې تکلیف او یا نقصانونه ورسول کیږي، نو دا عمل به هم هیڅکله د علاقې په ګټه تمام نشي.
مرشور گوڑی کی وشتو زاری بدے کی وشتو نیوی بدے کی نو وشتو خوچون کی دلت خیل شاخ والا و روڑ نکو باند کدر روڑ بندوالا اور کی شروع شیدی مدلاب داده سا آمن باند دیر خواره شیدی آمن تا دوباره نقصان رسیگی پکار در روڑ دیر چکانه بندهی.
کچو هم دا یاد پیخی پا تڑاو دا ملی خیلو یوتن کمال نیوله شوه خو اصل ملزمان لا هم پولیسو تا پلاس ندی ورغلی. د کورمی ضلع پولیسو مشر طارق بال وای دا پیخه پر ذاتی انادو شوی خو بیا هم چاته اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي او زیات کړه چې اصل ملزمان د نیول لپاره د دوی کوشش روان دی. کله چې د خلکو ذاتی دښمنیان دي نو د قانون لپاره محافظان دي هم ساتي کنه، د اسلحه لایسنس دی واخلي او پولیس دوی ته اوس محافظان نشي ورکولای. که پولیس ورته محافظ ورکړي نو په تاڼو او سوکیانو کې بسوک وي. د ذکر دا په 2003 کال کې د مری پر سیمه د کورمی مشرانو ترمن د امن یو لوزنامه تر کې دروسته هغلته شیا سنی ډلو ترمن جنگونه ودرول شوی او چې څومره کشاله او مسلې دي حل یې د مذاکراتو لارې راوستلو ته دواړه پابندي خو کسو کې خلاف ورزي کوي نو پښتنه د حکومت ذمہواری ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري زو خیبر ضلع ته د تورخم دروازې دواړه غاړو ته اوسیدونکي وای پر تګ راتګ د لګول شو محدودیتونو لوجې له یو بل سره غم خادي نشي کولای. د ننګرهار ولایت د زنی ولسوالۍ اوسیدونکي وای په خیبر ضلع کې خپلوان ژوند کوي خو د پاسپورت او ویزې د شرطونو له امله نشي کولای له یو بل سره وویني. دوی غوښتنه کوي چې باید پر تورخم په تګ راتک کې نرمي وشي او دواړو غاړو ته آبادو خلکو ته په افغان تذکره یا پاکستانی شناختی کارډ او یا هم په پی او آر کارډ تلو راتلو اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا وایي چې په تورخم یې د پولیس سنبالولو تر پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې ده چې هدف یې د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. په دې اړه له خیبره د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوارې تفصیل راکوي.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ 50 کلن حاجی کوثر مشال ریډیو ته وای په پردو قبایلو کې خپلوي کړي، خو چې کله نه په تورخم کې سختي شروع شوي نو تګ راتګ بند شوای.
خزمه چې دامم افیر دی بیا چې کوم د زما خپل لورګان یو نمسه دامم دلته ورک بیا دا غو خورینتو به ماتوب لرو زما سخر مر شو زنه مراغله په خو وختو کې هم دغه غډل ژوند سره ک نن مال چې کوم د خپل لور نشه راتلای چې د مور او مېرې سلوک ولی را سره وشي. ما نو خپل تذکره واخله او په تذکره باندې مپریدا او د ویزو د پاسپورتو د دغه وس نشته دی مریضم په خګي دلته مړ شي ورورم یو دلته مري بل هلته مري هغه کوز رو بدل نشي تر بر ور کوز نشي تر مو ته غټه سنځه بیا چې کوم موږ په دې کې خېخې خپل ګیرې لرو دوس ګیرې لرو لوخي لرو د ډېر وختونو په امده وطن کې موږ تیر کړی دي.
د ننګرهار اچینو لسوالې یو تن زاهد شینوار وای دوی هم دواړو خواو ته خپلوي کړی او په تګ راتګ کې مشکلات سره مخ کیږي.
زما یو خور په امده افریدو کې ماماګانو کې واده ده دوورن تم خزه افریدې کړی دي. مثال خبر زما په کورنۍ کې تقریبا شل خپلولې دي زبنګا. مثال خبر زما خور سباله خدای دې نه کا وفات شي زنه شم راتلای چې لګې بل مشکل دی. اول خو پاسپورت جوړېدل مرګ دی، چې پاسپورت جوړ کوې زه لګېدل مرګ دی. دا خو ګوره رش دا چې خلک خپلولې سره کړې دي، خلک سره تړل شوی دي. کله چې په ګیټ سړی راوړي تلاشي اخلا سړی څاره دا خو د حکومت کار دی، هغه خو کوم کار نه لري. شکمن قسمه پرېدا چې مشکل ته تر جوړګي مې پرېدا. بیا د پاسپورت مسلې شو چې پاسپورت مونږ اوس پاسپورت لرو، خو د پاسپورت باوجود مونږ زنانه بي عزت، از مونږ ماشوم بي عزت، از مونږ سپینګيره بي عزت. تقریبا داسې چې لږ غنټه یا 12 غنټه دوی پر رش کې نه غولیاړ، په جال کې نه غولیاړ، نو داسې یو تکلیف.
د پی خبر په بورډ کې د افغان کډوالو وی اتحادی مشر حاجی اسمت الله وای د ودونو په محل هم یو لړ ستونز سره مخ کیږي.
ودونه چې کناچې سړی ته مشکل دی، وادی وادی تیاری اغه باید اغه ته ویزا سم دستی په ګنټه دوو کې باید ویزا ورکول شي. اغه وعده تیاری دی خو جنگ تیاری دلته پروګرام شوی او ډولۍ بر نه راوړي یا جلال آباد نه یا کابل نه. اول ته په میاشتو دوو کې ویزې ته انتظار کوي. دا مشکل باید حل شي. د ویزې نه بر علاوه من ته افغان سټیزن کارت پی آر کارت پاکستان را کړی دی، ملالی متحد را کړی، باید په کومه نه انټری وشي کنه چې څوک دی انټری دکې.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخمې بندیزونه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لامل لګولي او دې لاندې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په دې وروستو کې ویلي چې افغان وګړو لپاره د ویزې نوې تګلارې اعلان کړې. د کابل د سفارتخانه ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي او وسی د آنلاین ویزې سہولت هم ورکړای. د سفارت چارواک ویلي چې د نوې تګلارې لمخې به افغان وګړي په یو ویزا یو وار نه زیات ځل پاکستان ته سفر کولای شي او کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکوي او زده کوونکو لپاره د ویزو موده غځولې. فرهاد شینوارې، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د اپریل په ومه د روغتیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
د روغتیا نړیوال سازمان پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د روغتیا په برخه کې نابرابرۍ ختم کړي چې ولسونه صحتمند ژوند وکړي. ډبلیو ایچ او همداراز د دې ورځې په لمانځلو خلک د خپل صحت په اړه اګاهۍ ته هم هڅوي. د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک د خپل او د مور او ماشوم صحت په اړه څومره پوهه لري؟ پامیر ساحل د پښتنې ځواب موندلو هڅه کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د صحت په برخه کې د نابرابرۍ ختمولو لپاره اقدام وکړي. د سازمان په خبره د روغتیا په برخه کې عدم مساوات نه یوازې بې انصافي ده، بلکې د دې حالت دوام تر اوسه شوي پرمختګونه ګواښي. ډبلیو ایچ او په یو بیان کې وایي چې د کورونا وایرس جهاني وبا د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه زیانمن کړي او ډېر خلک یې د بېوزلۍ او د غذایي ناخوندیتوب او نامسؤلیت ښکار کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې پکې ځینې وګړي یې له روغتیایي اسانتیاو برخمن دي او ډیری نور یې بیا اساسي صحي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. همدا د صحت په برخه کې نابرابري بلل کیږي. سازمان دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې د اپریل 8 د صحت نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې مخه نه یوازې هیوادونه خپل وګړو ته د روغتیا اسانتیاو برابرولو ته اړ کول دي، بلکې خلک د خپلو بچیو او کورنۍ صحت او روغتیایي ستونزو په اړه پوهول هم دي. د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک تر کومه بریده د خپل مور او ماشوم او کورنۍ صحت په اړه آگاه دي او څومره پام ورته کوي؟ ډاکټران وایي په ښاري سیمو کې خلک اکثر روغتونونو او کلینیکونو ته ځي، خو په کلیوالو سیمو کې د روغتیا او په ځانګړي ډول د مور او ماشوم صحت په اړه پوهاوی نسبتا کم دی، چې له کبله خلک په پاخه عمر کې د بیلابیلو دائمي ناروغیو ښکار کیږي. د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د مور او ماشوم د ناروغیو استاد ډاکټر رخصانه کاسی د پوهاوی لپاره خلک په دوو برخو ویشي، چې پکې یو ډول تر حمل مخکې، د حمل پر مهال او د بچی تر پیدا کېدو وروسته ډاکټر ته ځي، خو بل برخه خلک د معاینو او درملنې لپاره هیڅ روغتون یا کلینیک ته نه ورځي. ډاکټر رخصانه کاسی دا هم وایي چې هغه خځې چې د حمل پر وخت روغتون ته ځي د ډاکټر پر مشورو بشپړ عمل نه کوي.
میجورټي ظاهر دی په هسپټل کې نه راځي. موست اوف دم 20% یا 15% د انټی نیټل کیر د پر یا پوسټ نیټل کیر د پر راځي. هغه کوم چې دی ریګولر خلک نه راځي، لکه مچ پاولم درې د ما بین سره درې میاشتې کی اور بیا اخري ور کم از کم درې ور راځي انټی نیټل چیک اپ ته پر اور به چې کوم څوک راځي انټی نیټل چیک اپ ته پر هغه د ضروري نه دي چې ډیلیوري ته پر هسپټل سره راځي اور د خلکو داسې وی چې اپریشن به څه وی وینا د اخو ته د اپریشن ضرورت سي نور د فرن را رفر کړي دل سره اپریشن د پر نو بیا هغه خبرې دې مشته پټه نه راشي چې کده سي پر اپریشن مش ډیلیوري وکړي اور میڈیسن کور کی نو میڈیسن ہم بھی پراپرلی نہ اخلی.
ڈاکٹر رخصانہ کاسی وای دے ڈاکٹرانو پ مشورو سم عمل نہ کول د مور و ماشوم دواڑو ژوند گواخی.
مور باندې زیات اثر راځي چې اکثر د وین کمی فیور باندې اډونه کمزور شي یا د پاغه باندې د پیدائش زچکی دوران چې وینه ډیر اور سره ولاړ شي اور کښنه غیر صحت مند دی.
د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې ارقام د ډاکټر رخصانه کاسی خبره تاییدوي. د ادارې په 2020 زیږیز کال کې وویل چې په پاکستان کې له هر یو لک څخه اوسطن 116 اتیا ښځې د حمل یا ماشوم زیږون پر مهال مري. د دې ادارې په خبره په پنجاب کې په هر یو لک کې 155، په خیبر پښتونخوا کې 115، په سند کې 240، په بلوچستان کې 298 ښځې د ماشوم زیږون پر وخت مري، چې خورا لوی شمیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 زیږیز کال له ارقامو سره سم په پاکستان کې له هر 0 څخه 46 ماشومان د زیګون پر مهال مري. د سازمان په وینا په پاکستان کې له هر 0 څخه 14 ماشومان تر وخت مخکې پیدا کیږي او که د غیر صحتمند خځو ماشومان تر زیګون وروسته ژوندۍ پاتې هم شي، ځنې کم وزن لري او ډیرې بیا د بیلابیلو روغتیایي ستونزو ښکار کیږي. همدا لامل دی چې په هغه هیواد کې له هر 0 څخه نهاو یا ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري، چې دا خورا لوی شمیر دی. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 208 میلیونه ده. ډاکټر رخصانه کاسی وایي د مور او ماشوم صحت ښه ساتلو لپاره متوازن خواړه ډیر اړین دي. نوموړي د ځینو مشورو په ورکولو زیاتوي چې ښځې باید تر 14 کلنۍ مخکې ماشوم پیدا نه کړي، د حمل پر وخت باید لږ تر لږه درې ځلې خپل معاینه وکړي، د حمل پر وخت او تر زیږون وروسته باید د وسپنې او کلشیم لرونکي خواړه او دواګانې وخوري، تر دوو کلونو پورې باید ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او په دې موده کې باید بل ماشوم ونه زیږوي. روغتیا پالان همداراز وایي چې یوازې د مور او ماشوم نه بلکې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک هم خپل صحت ته مناسب پام نه کوي. ډاکټر حنیف خان افریدی له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي. دی وایي د سعودي عرب اوسیدونکو خپل صحت ته سم پام کوي او همداراز د هیواد له روغتیايي اسانتیاو پوره ګټه اخلي.
دا دغه خلک ډېر اغاهي لري د صحت په اړه کې د نسبت د مونږ د خلکو نو د دې وجه دا دی چې لومړنۍ خبره دا ده چې یاره دلته چې کم سہولیات دوی ورکړي دي کنه حکومت صحت په حواله سره نو دا خلک چې ماشاء الله چې ډېر بھرپور فائدہ اخلي او دین علاوه دغه خبره دا ده چې دلته اوس سعودي له چې مونږ کم خلک راغلي نو تعلیمي له سره له کمزوري دي نو تاسو له خپل پته
ډاکټر حنیف خان پریدی اوس مهال په جده کې په یو ترکی شرکت کې کار کوي او هلته تر کار مخکې مزدوران معاینه کوي. نوموړی وایي د چکل کارګران معاینه کړي او پکې ځنې د وینې لوړ فشار یا د شکر یا د ذیابتیس ناروغي ولري نو بیا ورته اسانه کارونه سپاري.
موږ ډېر خلک لکه مهنت کش خلک یو چرته هم هر ادارې له یو کس مزدورې لوي نو کار خدای چې دغه بقاعده څوک پوښي دا بلډ پريشر شوګر او تبا دا ټول چې عام جنرالي میډیکل انفارمیشن دي کنه نو دا موږ دا رسن پکار دي اوس موږ دا دا څنګه پوښي را یو سړی راغی دا ډېر هاي بلډ پريشر دی یا هاي شوګر دی دا افسران وایي چې خیر دی دا څه تاسو ولا اسانه ډیوټي ورکو چې دا مریض دی دا خلک
روغتیا پالان زیاتوی چې لوړ اکتوبر صحت ته پام نه یوازې عمر زیاتوی بلکې خلک بیا په ښه توګه د خپل کورنۍ او ټولنې خدمت کولای شي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې په 1947 زیږیز کال کې د روغتیا په اړه غونډه جوړه کړه چې پکې پریکړه وشوه چې هر کال به د اپریل 1 د روغتیا نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا ورځ چې له 1950 زیږیز کال راهیسې لمانځل کیږي له لارې د روغتیا نړیوال سازمان د صحت په اړه ولسونه آګاه کوي او پر هیوادونو د مهمو روغتیایي ستونزو او مشکلاتو د هواري غږ کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د نن ورځې اخري ریپورت طرف ته ځو. پاکستان د جنوبی افریقی خلاف د کرکټ د دریو یو ورځنی میچونو سیریز د یو په مقابله کې په دوو میچونو سره وګټلو. دا چې د پاکستان لخوا پرون د پای لوبې ګټو ته لوبغاړي او کرکټ چارو پوهان څنګه ګوري تفصیل د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
پاکستان پرون کوربا هیواد جنوبی افریقا ته په خپل میدان ماتې ورکړ او د دریو یو ورځنی میچونو سیریز یې په خپل نوم کړ. د اوپنر بیټسمین فخر زمان سینچری او د بابر اعظم څلور نوي رنزونو پاکستانی لوبډالی سره ډېره مرسته وکړه. د جنوبی افریقا لوبډالی ته یې د میچ ګټلو لپاره د 321 رنزونو هدف ورکړ. کوربا هیواد په 9.1 اوور کې یوازې 292 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤٹ شول. تر میچ ګټلو وروسته د پاکستاني لوبډلې کپتان بابر اعظم خبري غونډې ته وویل چې سیریز یې ځکه وګټلو چې د دوی بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ درې واړه ښه وو. البته نوموړی وایي میډل آرډر به ورته نور هم ښه کول وي. نوموړی وایي چې کله ته پیل ښه وکړې نو مخکې بیا رنزونه ډېر جوړیږي او موږ همهغسې وکړل. البته زموږ میډل آرډر لږ شان ښه نه وو او زما په خیال هغوی زر اوټ شول، خو زموږ ټیم ډېر ښه دی او تاسو وکتل چې په ټورنامنټ کې ټولو لوبغاړو ښه لوبه وکړه، په خاص توګه فخر زمان. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی شعیب اختر بیا وایي چې د جنوبی افریقا خلاف د سیریز په دویم میچ کې د فخر زمان د یو سلو درې نوی رنزونو فشار او بیا یې په دریم میچ یا پایلوبه کې سینچری هم پاکستان لوبډلې ته د سیریز په ګټلو کې مرسته ورسوله. نوموړی وایي د جنوبي افریقا لوبډلې میچ ځکه وبیلو چې پنځه لوبغاړي یې انډین پریمیر لیګ ته تللي وو، لا هم لیگ نه دی شروع شوی خو یوه ورځ به فائنل میچ ته ایسار شوی وی. بل دا چې تب سینچورین له پاکستان سره میچ وکړ کوم چې بیٹنگ پیچ ته، او بیا تاسو وکتل چې فخر زمان ورته وخودل چې بیٹنگ څنګه کیږي.
فخر زمان نے یہ بتایا کہ کرتے
بل خود جنوب افریقی کرکٹ لوبډالی مشر کوچ مارک باوچر پرون په سنچورین کې د میچ تر ختمېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی ته معلومه وه چې یاد لوبغاړي به آی پی ایل میچونو لزی، او دوی د دې متبادل لوبغاړي هم برابر کړي وو او هغه ښه چمتو وو. البته نوموړی وایي چې د لوبډلې کپتان ناروغه وو، باید چې هغه آرام کړی وي. د ده هم ویل چې باید لوبغاړي یې نور خشي. بلخو په بی بی سی ویبپاڼه خپل لیکنه کې سمی چودري لیکي، پینر کشو مهاراج چې د فخر زمان، امام الحق او محمد رضوان مهم وکټي یې واخیستې، نو کله د سره نور تکړه سپین بالران وي نو کېدای شي چې دا میچ جنوب افریقا ګټلې وي. دا لیکي که څه هم د جنوب افریقا د سنچورین میدان پیچ د تیز او باونس بال لپاره مشهور دی، خو کېدای شي چې د موسم وجه وه چې پر دې پیچ سپین بالنګ ښه کېدو، او هم له دې کبله پاکستان محمد نواز د دویم سپینر په حیث ټیم کې شامل کړل، او نوموړي د بووما او کلاسن په ګډون درې مهم لوبغاړي اوټ کړل. سپینر عثمان قادر هم د جی جی سمټ مهم وکټ واخیست. د پاکستان او افریقا ترمنځ د دریو یو ورځنیو میچونو سیریز چې په 8 اپریل سر ته ورسېده، پکې د پاکستان لخوا ځینې ریکارډونه هم جوړ شو. له آسټرالیا وروسته پاکستان دویم هیواد ګرځېدلی چې په جنوبي افریقا کې یې د یو ورځني میچونو دوه بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزه ګټلې دي. له دې ګټې سره پاکستاني کرکټ لوبډله د آی سی سي ورلډ کپ سوپر لیګ په پوائنټ ټیبل لومړیو دو ټیمونو انګلینډ او آسټرالیا سره یو شان شوي، او درې مړه لوبډلې اوس څلوېښت پوینټونه لري. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د شلوریزه میچونو سیریز به په 10 اپریل شروع کیږي.
د اسرار عالم مومند رپورٹ مو اوریدو. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیره رسیدلې دی. ګولایاست وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د شمالي حسین غلام خان بندر پرون په رسمي توګه د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. په دې لړ کې پرون یو غونډه وشوه چې پکې ځای چارواکو هم ګډون کړ. د شمالي حسین مرستل کمشنر شاه دلی خان له مشال لوتوی چې پرون له کراچۍ د ترانزیت بګاړي د غلام خان بندر لارې کابل ته رسیدلی. بخوا د شمالي حسین سوداګرو اتحادیې د تجارتي لارې د پرانستو هرکلی کړی. د پاکستان د پارلماني پلاوي کابل ته د سفر ځنډول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټویټر باندې لیکلي چې قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیزه پارلماني پلاوي الوتکه کابل ته رسیدلې با، خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د الوتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. د پاکستان د قومي اسمبلی د کورونا چارو قائمه کمیټې پرون د حق قانوني بل منځوري ورکړي چې د فوج پر ضد لقزن مسخره کوونکې بعد به کاله د بنسسا تیروي. پر دغه بل ځینو مدني فعالانو تنقیدونه هم کړي او دای د بیان د ازادۍ پر ضد یو ګام بللي. د قبایلي سیمو بلوچستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د لوږې هړتال پیلولو دړه خبر کړي. زده کوونکو په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې میډیکل کالجونو کې د دواړو سیمو لپاره مختص کړل شوي 215 سیټونه بحال کړي، خو د پاکستان میډیکل کمیشن بیا دریځ لري فنډ نه لري چې سیټونه بحال کړي. امریکا د دفاع وزارت د طالبان لخوا په کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید اغندلې او وايي دا ډول حملې به تاوتریخوالي زیات کړي. طالبان وای پر قندهار هوای ډګر یې ګڼ شمېر توغندي تغولي او خپل مخه یې ویشته ده. پینټاګون دا پارون کې برید بلل دي، او برتنی چارواکو سفارښتنه کړې چې د کووډ 19 واکسین استرازینیکا د دیشتو کلونو کم عمر لرونکو ته نه ورکول کیږي، ځکه چې د ځینو شواهدو له مخې واکسین لګولو سره په بدن کې وینه غوټه کیږي. دا وړاندیز د اپریل پر 1 شوه، خو دا هم ویل شوی چې دا واکسین ګټې د ممکنه تاوان په نسبت زیات دي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ګولایاز زمنګ تکنیکی همکاره او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.